السلام علیکم د ماخام شپږ بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر اشرف غنی او د هغه مرستیال د اشرا په مراسمو کې پر خلکو غږ وکړ چې له بې ځایه وینې تویدنې ډډه وکړي او اړو خلکو ته وینه ورکړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې پروسې لپاره د هلو ځلو سربیره نوی حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سرګام پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د عاشورا د ورځې په مناسبت د وینې مرکزي بانک ته وینه ورکړه. ویل چې په دې ورځ د وینې ورکړه باید په ټول هیواد کې یو دود وګرځي. هند او پاکستان په ګډه پوله کې د پرونی ځان وژونکي حملې وروسته چې 55 کسان پکې ووژل شول نن له معمول سره سم په دې پوله پوځي مراسم ترسره کړل. د قرغیزستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې مذهبي افراطي ډلو په وړاندې به سخت اقدامات کوي. څو شپې وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په غزنی لاین کې چاودنه وشوه چې درې تنه پکې وژل شوي او 22 تنه زخمیان دي. د ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر حیا ګل پکتین وایي چې تر دې مهاله ورته د پیښې له ځایه درې جسدونه او 22 ټپیان وروړل شوي دي. د درې ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د راپورونو له مخې د ترکیې د استانبول ښار په اوبو کې نن د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 مهاجر چې ټول یا اکثره افغانان ښودل شوي وژل شوي دي. ډوبه شوې کښتۍ نن مخکې له استانبول د بوسپورس تنګي له لارې رومانیا ته په لاره وه. راپورونه د ترکیې د ساحلي ګارد د بیان په حواله وایي چې په دغه کښتۍ کې 12 ماشومان او وښځې هم سپاره وو. دوه میاشتې مخکې یوه کښتۍ چې د سوریه او افغانستان 2 مهاجر پکې سپاره وو او رومانیا ته په لاره وه د ترکیې ساحلي ګارد د استانبول په ختیځو اوبو کې وژغورله. افغان ولسمشر اشرف غنی د عاشورا د ورځې په مناسبت د وینې مرکزي بانک ته وینه ورکړه. ویل چې په دې ورځ د وینې ورکړه باید په ټول هیواد کې یو دود وګرځي. د جمهوری ریاست لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي غنی غوښتنه وکړه چې د وینې د ورکړې نوښت باید تعقیب شي. د هغه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا په کابل کې په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې سوله د افغانانو اړتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره له حکومت سره همکاري وکړي.
تأمین سول عادلانه، تأمین امنیت سرتاسری و آوردن ثبات در این کشور آرزوی همه مردم افغانستان است.
عبدالله دغه راز وویل چې د سولې د هڅو تر څنګ به د افغان ځواکونو د سنبالولو هڅې هم ګړندۍ ساتي. د عاشورا د ورځ د لمانځلو لپاره په کابل او یو شمېر ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د افغانستان ولسي جرګې اداري هیئت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ولسي جرګې شاوخوا 40 غړي په هیواد کې د قانونو په غیر قانوني استخراج او قراردادونو کې لاس لري. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل که چېرې څوک په دې برخه کې اسناد او شواهد لري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري. په هیواد کې د قانونو په غیر قانوني استخراج کې د ولسي جرګې د غړو د لاس لرلو خبره د افغانستان د قانون وزارت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته کړې وه. تر دې مخکې مسؤولو چارواکو د هغو چارواکو او زورواکانو د نومونو د لیستونو د خپرولو خبره کړې وه چې په هیواد کې د قانونو په غیر قانوني استخراج د ځمکې په غصب او نور غیر قانوني کارونو کې لاس لري. هند او پاکستان په ګډه پوله کې د پرونی ځان وژونکي حملې وروسته نن له معمول سره سم په دې پوله پوځي مراسم ترسره کړل. د دواړو هیوادونو ترمنځ لاهور ته نږدې په واګه پوله کې په پرونی ځان وژونکي حملې کې لږ تر لږه 55 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د پاکستان تحریک طالبان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر سخت دریځو ډلو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان صدراعظم نواز شریف پر دې برید ژوره خواشیني ښودلې ده. د نوموړي هندي سیال نریندرا مودي هم دا ټکان ورکوونکی او ورانوونکی برید بللی دی. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف ژمنه کړې ده چې د مذهبي افراطي ډلو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي. اتمبایف د ملي امنیت شورا ته نن په خبرو کې وویل چې مذهبي افراطیت سرطان ته پاتې کیږي او باید بې چلنده پاتې نه شي. د قرغیزستان اکثریت وګړي مسلمانان دي. هغه د هیواد دیني عالمانو ته خبرداری ورکړ چې له هر هغه چا سره به چې د یو سیکولر نظام لرونکي په توګه قرغیزستان نه مني سخت قانوني چلند وشي. اتمبایف زیاته کړه د قرغیزستان خلک مسلمانان دي او تل به مسلمانان پاتې شي، خو بنسټپالنه به ټولنه د عربي ټولنې تر سیوري لاندې راولي او ملي ژبه او لرغوني دودونه به کمزوري کړي. د قرغیزستان حکومت ویلي دي چې د دې هیواد په سلګونو اتباعو په سوریه کې د نورو وسلوالو په خوا کې د دولت پر ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د تاجکستان له زندانونو شاوخوا 800 بندیان خوشی شول. دا د بندیانو هغه لومړنۍ ډله ده چې د ډله ییزې بخښنې د مسودې له مخې چې د دې هېواد پارلمان تېره اونۍ تصویب کړه خوشي کېږي. چارواکو ویلي دي چې د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون له مخې به په بند محکوم شوي او له محکمو مخکې رسما تورن شوي شاوخوا 10,000 بندیان خوشی شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د شوروي اتحاد لنګېدو وروسته د 1994 میلادي کال د نومبر په 6مه د تاجکستان د لومړني اساسي قانون د تشویق کې د توشیح کې دود شل کلنې کلیزې په مناسبت د بخښنې دغه مسوده پارلمان ته وړاندې کړې وه. د تاجکستان د عدلي وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د خوشي شویو بندیانو په ډله کې د نوراک د ښځو د یو تقیف ځای 115 ښځینه بندیانې هم شامل دي. د اوکران په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې چارواکو ادعا کړې ده چې پیژندل شوي روس پلوو مشرانو د یکشنبې د ورځې انتخابات چې د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو او اروپایي اتحادیې پروشنکو هغه مسخره بللې وه او اروپایي اتحادیې هغه غندلې و ګټلې دي. چارواکو وویل چې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو ټول رایې شمېرل شوي او نتیجه ښیي چې الکساندر زخارچینکو د خپل سر اعلان شوي د دونیسک جمهوریت د مشر په توګه غوره شوی او ایګور پلوتنیتسکي هم په سلو کې د شاوخوا 4 رایو په ګټلو سره د خپل سر لان شوی لوهانسک جمهوریت د مشرتابه څوکۍ انګټلې ده. انتقاد کوونکي وایي چې په انتخاباتو کې د زخارچینکو او پلوتنیتسکي په وړاندې رښتونی مخالفین نه ودرېدلي. دغه انتخابات چې د کیف د مخالفت سره سره ترسره شول روسیې هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د خلکو اراده تمثیلوي. دا ولې د سات مهم خبرونه.
له نوري اسنوري څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر اشرف غنی او د هغه مرستیال وای خلک باید د بیزای ونی تویدی نه ډډه وکړي او د اشورا پر ورځ اړو خلکو ته وینا ورکړي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نند اشورا په مراسمو کې ویل د سولې لپاره د هلو زلو سربیره نوې حکومت د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري.
هر قدمی که در راه صلح برداشته میشه مردم خود را در جریان با مردم مشوره میکنیم.
حج اوقاف وزارت د سعودي عربستان د علماو له دې پریکړې هرکلی او کړ چې غواړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه شرعي فتوا صادر کړي، خو د سولې علي شورا وایي په فتواو یوازې کار نه کیږي.
دې مسلې د حل لپاره تنها په فتوا باندې کومه لاره د حل نه پیدا کیږي.
یوه کښته چې ویل کېږي ټول سپرلی افغانانو استنبول ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې ده. په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه رپورټونه ردوي چې ویل کېږي د ولسی جرګې څلوېښت پورې وکیلان د قانون په استخراج او قراردادونو کې لاس لري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفحه په کابل او په لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې اوریدلی شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه مرستیال د اشورا په مراسمو کې په خلکو غږ وکړ چې له بېځای ونې تویونې ډډه وکړي او اړو خلکو ته وینه ورکړي. محمد سرور دانش د کابل بلیدیس کې په یو جماعت کې وینا وکړه او لټولې وغوښتل چې د وینې د تویدنې پر ځای د وینې د ورکولو فرهنګ دود کړي. یو شمېر افغان ځوانانو د دې ورځې په مناسبت خپل وینه ورکړه او ویل چې د امنیتي ځواکونو د ژغورلو لپاره وینې ورکولو ته چمتو دي. سفیر استنګزه او د موضوع تفصیل.
د اشورا د مراسمو په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی او دویم مرستیالی له خلکو وغوښتل چې د وینې په ورکولو سره د ټپي پوځیانو او نورو ناروغانو ژوند وژغوري. ولسمشر غنی د وینې د ورکولو پر مهال ویلي په ډیر ویاړ سره ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او نورو اړو خلکو ته خپله وینه ورکوم. ولسمشر غنی او مرستیالی د کابل لویدیځ ته هم لاړل او هلته یې په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ولسمشرۍ دویم مرستیال محمد سرور دانش د ولسمشر اشرف غنی په استازیتوب خبرې وکړې او خلک څه ول چې په دې ورځ له بیځایه وینې تویدنې ډډه وکړي او د وینې ورکولو فرهنګ دود کړي.
ښه ده چې له افغانانو په خاصه توګه ځوانانو او د امام حسین له پیروانو وغواړم چې د ځینو نورو کارونو د ترسره کولو پر ځای چې په یو شمېر سیمو کې ترسترګو کیږي لکه قیمزنی او یا هم په تیغلرونکو ځنځیرونو باندې د ځانونو وهلو او په دې لارو د وینو د تویولو پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته خپله وینه ډالۍ کړي. څوک کسان چې وینې ته اړتیا لري له هغې نه کار واخلي او د مرګ له خطر نه وژغورل سي.
ښاغلي دانش همداراز د امام حسین د ژوند او سرښندنو یادونه وکړه او وی ویل چې د ظلم او استبداد په وړاندې خپل غږ پورته کړ او د خپلې وینې په تویدنې سره د ازادۍ غوښتنې اصل ژوندی کړ. د وحدت ګوند مشر او د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال محمد کریم خلیلی وویل د عاشورا په مراسمو کې د افغان ولسمشر او د هغه د مرستیالانو ګډون د افغانانو ترمنځ د یووالي نښه ده. ښاغلي خلیلی زیاته کړه د دې پر ځای چې د بې ځایه وینې تویدنې له امله خلک په ګناه کې شامل شي او د دې ورځې په خاطر د خیراتونو په ورکولو سره ډېرې پیسې ولګېږي، ښه ده چې اړو کسانو ته وینه ورکړل شي او ترلاسه شوې پیسې د ځوانانو په زده کړو مصرف شي. له بلې خوا یو شمېر ځوانانو د سردار محمد داود خان په روغتون کې د وینې په ورکولو سره وویل غواړي له دې لارې د هغو پوځیانو ژوند وژغوري چې د هیواد ساتنه کوي. د یو افغان په توګه زما هدف له دې کاره دا دی چې زموږ پوځ له ټول هیواد ساتنه کوي او دا زموږ وجداني دنده ده چې له دې لارې له هغوی ملاتړ وکړو. محرم په لسمه ورځ د دې لپاره چې ټول له پیغمبر او د هغه له اولادې سره مینه لري، موږ هم غوښتل د وینې په ورکولو سره له هغوی سره خپله دا مینه په ډاګه کړو.
د
محرم الحرام لسمه ورځ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم خلک د دغو مراسمو لمانځنه کوي. افغان حکومت د دې مراسمو د ښو ترسره کېدو لپاره شاوخوا 25,000 امنیتي ځواکونه معذف کړي، خو سږ کال د دغو مراسمو د لمانځلو طریقه په دې خاطر له نورو مراسمو سره توپیر لري چې خلک د بې ځایه وینې تویدنې پر ځای د چارواکو لخوا د وینې ورکولو ته هڅول کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې ولسمشر اشرف غنی او د هغه مرستیال د شورا په مراسمو کې په خلکو غږ وکړ چې وینې ورکولو فرهنګ ته وده ورکړي. د غراس یو شمېر ځوانانو د دې ورځې په مناسبت خپل وینه هم ورکړه. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې پروسې لپاره د هلو ځلو سربیره نوې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري. عبدالله د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د شورا یا حضرت امام حسین رضی الله عنه د شهادت په یاد غونډه کې ویل د سولې هڅې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې خلک سره یو او د حکومت ملاتړ وکړي. یوسف خان زدران دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي نوی افغان حکومت سوله لمړنۍ ضرورت ګڼي او د امنیت د ټینګښت لپاره د خلکو مشورو ته په پام پرمختګ کوي. نوموړي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عاشورا په خاطر جوړ شوو مراسمو کې خبرې کولې وویل دوی د دې پروسې د پرمخ بیولو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو او نظام د پیاوړي کولو لپاره هم پروګرامونه پلان کړي دي.
افغانستان د خلکو سره زموږ ژمنه دا ده چې د سولې لپاره چې هر قدم اخیستل کیږي تاسو په جریان کې ساتو او د خلکو سره مشوره کوو او د خلکو د نظر مطابق قدم اخیستل کیږي. سره له دې چې د سولې د راوستلو لپاره ټول هڅې کوو، د امنیتي ځواکونو او نظام د پیاوړي کولو لپاره هر اقدامات په پلان کې لرو. موږ د امنیتي ځواکونو څخه چې شپه او ورځ د خلکو او خاورې لپاره قرباني ورکوي ملاتړ کوي.
ښاغلی عبدالله ویل د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره خلک راتلونکي ته هیله من شوي او له خلکو یې وغوښتل چې په خپل دوامدار ملاتړ د نوي افغان حکومت سره د امنیت د ټینګښت په شمول د نورو پلانونو په عملي کولو کې مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله په داسې وخت کې د سولې د پروسې سره یو ځای د امنیتي ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي له مخالفینو سره باید هرومرو سوله وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د سولې د راوستلو په خاطر افغان حکومت د منظمې برنامې او پالیسۍ په نشتون تورنوي. ملک ستیز ازادۍ راډیو ته وویل د نوي حکومت د چارواکو څرګندونې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرو سره ورته دي او وایي نوی حکومت باید د سیاسي مخالفینو او وسلوالو جنګیالیو په اړه ځانګړی تعریف ولري. ښاغلی عبدالله چې د سولې لپاره کوم پیغام خپور کړ، هماغه پیغام ده چې پخواني حکومت کلونه کلونه تکرار کړی. زه په دې پیغام کې کومه نوې تګلاره نه وینم. د دې ستونزې د حل لپاره غوره لاره دا ده چې په یو نوي ستراتیژي کې دښمن او ملګری تعریف شي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان په داسې وخت کې د نوي افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې د پخوانۍ تګلارې تکرار بولي چې خپل عبدالله عبدالله په دې باور دی چې د نوي افغان حکومت لکارونو او جوړیدو خلک هیلمن شوي او دوی به دا پرمختګ له خلکو سره یو ځای په مخ وړي. دا امنیتي ځواکونو تجهیز د نوي افغان حکومت لپاره تر ټولو غټ هغه کار دی چې پخوانی حکومت د ډیرو غوښتنو سره سره دې هدف ته رسیدلی نه دی. امنیتي ادارې او خلک په دې باور دي چې افغان ځواکونه د تجهیز نړیوال ملاتړ ته ضرورت لري او له نوي حکومت ته د امنیتي ځواکونو د دې ضرورت د رفع کولو هیله کوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بلخ ولایت کې د امنیتي قومندانې چارواکي وایي چې د عاشورا مراسم دغلته په آرام فضا کې ترسره شول. په مزار شریف کې د عاشورا له مراسمو څخه په کتنې او دغلته په دې مراسمو کې د ګډون لپاره زرګونو کسان برخه درلوده. د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی هم د مراسمو ته تللی او په اړه رپورټ لري.
مزار شریف ښار کې عزادارانو د حضرت امام حسین لا قیام او د عاشورا له مراسمو سره د حضرت علی کرم الله وجهو په روزه کې لمانځنه وکړه. نن لا سهار وخت تر 12 بجو په مزار شریف ښار کې د حضرت علی روزې ته غځېدلې لوی لارې او کوڅې د ترافیکو پر مخ تړلې او سلګونه تن امنیتي ځواکونه د مزار شریف ښار په کوڅو کې د عاشورا د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره راوتي وو. په دې مراسمو کې چې زرګونه تن عزادارانو ګډون درلود، د باغ د امنیت قومندانې د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازي راډیو ته وویل چې مراسم پرته کومې امنیتي پیښې پای ته ورسېدل. په بل خلاد کې د عاشورا یا د محرم د لسمې څخه د لمانځنې مراسم په کلک امنیتي تدابیرو سره پای ته ورسېدل. په زرګونو تنو کسانو د حضرت علي په روزه کې د عاشورا د مراسمو په لړ کې ګډون درلود. لا بل لوري د بلخ ولایت د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې له تېرې ورځې را په دې خوا څه باندې 500 تنو د روغتون ته مراجعه کړې او د عاشورا د مراسمو د لمانځنې او هغه ته د احترام په خاطر یې ناروغانو ته وینه ورکړې ده. د حضرت علي په روزه کې د عاشورا د مراسمو لمانځغونډې ته د بلخ مرستیال والی ظاهر وحدت هم خبرې وکړې. وحدت وویل چې د وخت په تېرېدو او د مختلفو مذهبي فرقو په رامنځته کېدو سره اوس مهال زموږ په دین او مذهب کې هم یو څه خرافات ورزیات شوي دي. اساسا د وحدت منظور له به خرافات څخه د قومي وهل او د عاشورا په ورځ د عزادارانو لخوا د زنجیر وهل ول. همدارنګه څو تنو عزادارانو چې د بل خوځوي روختون ته د ویني ورکونې په خاطر مراجعه کړې، د قومي وهل آرام وګڼل او ازادي راډیو ته داسې وویل: د قومي وهل اساسا ناروا کار دی. مونږ د ترغلی یو چې و ناروغ او هغه هم وطن ته چې ویني ته اړتیا لري ویني ورکړي. نظر دیوینه تویاونه پرځای چې و ارکس چې هغه ترتیا لري وینه ورکړو دا به ثواب لري او هم دیوینه لا بي ځای توې دوسخه مخنیوي کیږي. په داسې حال کې په اول خلاد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عاشورا مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر پلان شوی ول چې نن د محرم پلاسمه نسبت تیر کال ته د حضرت علي پر ورځ کې د عاشورا د مراسمو د لمانځنې لپاره د خلکو حضور په کراتو کم بری کېده. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای رپورټونه وایي چې په پکتیا د پکتیا مرکز ګردیز کې یو 14 شوې ده. همدا شی ولسم زموږ همکار داود تپان را سره ټلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب 14 چیرته شوې او تلفات یې څومره دي؟
من نه څنګه ستاسو د پکتیا مرکز ګردیز ښار کې غږی پلان باندې د پردیش 14 دن کې ټو کې د عین شایدانه په کابل 14 دلی دي او دوه وستنه چې په انټری بری کنه وشل شي دي. د پکتیا ملکی روغتون سرتبي ډاکټر ایګل پکتین وایي چې په دغه ټپیانو کې درې ډیر د اندېښنې وړ دي چې کابل ته به ولې دي په نسبت شي کې دا 14 نه شپږ بجو لګ مخ کې د پایا د سیمه کې اوسه شپږ کنه نور په دې ټپیانو کې شپږ کنه ماشومان هم شامل دي. امنیتي ځواکونو د پیښې د نویت په اړه لا څه نه دی ویلي، خو مونږ څومره معلومات دي هني شاهدان نه ترلاسه کړي دي. وایي چې په دغه ځای کې چاودیدن کې توکي ځای پر ځای شوي وو او چاودیدلي دي ټول پکې وژل شوي او ټپیان کسان ملکي وګړي دي.
تپان صاحب تر اوسه پورې خو به چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه وي اخیستی؟
نه نه، امنیتي ځواکونه د پیچې د مسؤلیت په اړه شوي دي او نه هم کوم وسله والې ډلې د دې پیچې مسؤلیت په غاړه منلی دی.
ډېر زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نن مازیګر مهال د چاودنې په اړه معلومات در سره شریک کول. چاودنه د نی شاهدانو په خبره د چاودونکو موادو په نتیجه کې شوې ده چې درې تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 22 تنه نور چې ټولې ملکیان دي ټپیان دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دینی علماو له حق پریکړې هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه شرعي فتوا صادره کړي. د رابطه العالم الاسلامیه په نوم د نړۍ د تر ټولو لوی دارالافتاء مسؤلانو د افغانستان د ملي شورا له هیئت سره په کتنه کې ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغان حکومت په پلوۍ د جګړې پر ضد فتوا صادره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د جګړې د ختمېدلو لپاره له شرعي فتوا سربېره باید په سیاسي برخه کې هم ګامونه پورته شي. په دې اړه تفصیل د رحمت افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د جګړې په اړه به د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی دارالافتاء رسمي شرعي فتوا د افغان جګړې د کورنیو او بهرنیو تمیلونکو د ذهنونو په روښانه کولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال او سرپرست یو الحق عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سعودي عربستان شرعي فتوا په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري. خاغلی عبدوی د افغانستان د جګړې په اړه به د سعودي عربستان حکومتي فتوا وکړای شي د هغه ځوانانو پر راګرځولو کې مرسته وکړي چې غواړي جګړو ته ولاړ شي.
مونږ هیلمن یو چې د اسلامي نړۍ علما په ځانګړي توګه د سعودي عربستان دنیا عالمان چې په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري او په وسلوالو باندې زیات تاثیر لري د داسې فتواو په ورکولو سربا ونه کړي. هغه ځوانان چې د جهاد په نامه په جګړو کې برخه اخلي لږ تر لږه د هغوی انګیزې سړې کړي. د افغانستان په اړه دغه یو نیک اقدام دی، مونږ هرکلی کوو.
سعودي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا له پلاوي سره د ملاقات پر مهال ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به یې مفتیان د افغانستان د جګړې په اړه یوه فتوا صادره کړي. د دې هیئت غړي شګوري بارګزی ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي علماو فتوا به د افغان حکومت په پلوي وي او لمخې به په افغانستان کې روا جنگ چې د جهاد په نوم کېږي جګړه وبلل سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دینی عالمانو د شورا نظر واخلو، خو د دې شورا چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. خو په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سعودي له دې هڅې نه هرکلی کوي او وایي چې د شرعي فتواو ترڅنګ باید هیوادونه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي هڅې هم وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو مخامنې خبرې مجله اورئ. یو کشتۍ چې ویل کېږي ټول سپرلې افغانانو استنبول ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. راپورونه وایي د دې کشتۍ څخه د پاسه شل سپرلې چې ټول غیر قانوني افغان کډوالو او غوښتلې اروپا ته ولاړ شي مړ شوې دي. نور تفصیل لا سلطان محمد سرورت خاورو.
په دغه وړي کشتۍ کې څلور ویشت کسه افغانان سپاره وو چې قاشقړونکو ته د زرګونو یورو په ورکولو سره غوښتل لویدیځې اروپا ته ولاړ شي او هلته ځانونو ته ښه ژوند برابر کړي. کشتۍ چې د ترکیې د بوسفور څنګه څخه د رومانیا په لور حرکت کړی وو استنبول ته نږدې ډوبه شوی. د ترکیې دولتي خبري آژانس ډي ایچ ای رپورت ورکوي چې دولس کوچنیان او ښځې هم په دغه کشتۍ کې سپاره وو. ریپورت د ترکی چارواکو له قوله وایي چې په کشتۍ کې ټول څلور ویشت سواره کسان کېدای شي افغانان وي. خو د فرانسې خبري آژانس بیا وایي چې د سوریې او ترکمنستان وګړي هم په دغه بدمرغه کشتۍ کې سپاره وو. د نجات عملا د کبانو د ښکاریانو په مرسته د مړو د میندلو کوشش کوي. دوی د 50 کیلومتر مربع سیمه کې خپلې پلټنې پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان کډوالو یوه کشتۍ اروپا ته په لاره ډوبېږي. ترکیه چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته نږدې پرته ده د انسانانو قاچاق وړونکي پکې فعالیت کوي. د ترکیه ان ټي وی رپورت ورکوي چې هر غیر قانوني کډوال لویدیځ اروپا ته د تګ لپاره قاچاق وړونکو ته 2000 یورو ورکوي. خو دغه لاره بې خطره نه ده او ځینې هغه کسان چې د ډیرو ستونزو په ګاللو سره یې خپل هیوادونه پرېښي وي د دغه بیړۍ د سپرلیو له برخلیک سره مخامخ کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه ریپورتونه رد کړل چې ویل کېږي د ولسی جرګې تر څلوېختو پورې وکیلان د قانونو په استخراج او قراردادونو کې لاس لري. د ولسی جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان په دې اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وزارت یو معتبر سرچینې هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې د ولسی جرګې لزګونه وکیلان د قانونو په غیر قانوني استخراج تورن شول، د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د دغو وکیلانو په اړه باید مستند اسناد او شواهد وړاندې شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه چې د ولسی جرګې څلوېښت تنه وکیلان د قانونو په قراردادونو کې ښکیل دي. نوموړي وویل هغه کسان چې په دې برخه کې اسناد لري باید ولسی جرګې او یا هم عدلي او ځای اورګانونو ته وسپاري.
موږ هیئت اداري په هیڅ نشو کولای دا خبره تایید کو چې هر څو دغه دالري یا دغه اتهام لګي باید خپل اسناد موږ ته هیئت اداري ته عدي او قضایي اورګانونو ته خپل اسناد وړاندې کړي تر څو موږ پوه شو کوم کسان په دې قضیه کې لاس لري.
د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې محور خپلواکې ورځپاڼې په دې وروستیو کې داسې راپور خپور کړی چې ویل کیږي د ولسی جرګې څلوېښت تنه وکیلان د قانونو په قراردادونو کې لاس لري. د ورځپاڼې د افغانستان د قانونو وزارت د سرچینو په اساس لیکلي چې د دغو شمېر وکیلانو له ډلې څخه پنځلس په مستقیم ډول او نور بیا د خپل خپلوانو پر مټ د قانونو کیندنې ته شرکتونه جوړ کړي. د دې ورځپاڼې په وینا دا مسله وروسته له هغه راپورته شوه چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د کرومایټ ډبرو د کان قرارداد د ولسی جرګې د یو وکیل په غوښتنه د هغې یو خپلوان ته ورکړل شو او اوس دغه شرکت د فني کسانو په نوم د پاکستانیانو د یوې ډلې لخوا په نورو ساحو کې کیندنې کیږي. د افغانستان د قانونو وزارت یوې معتبرې سرچینې چې د نوم له ښودلو ډډه کوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي وایي د قانونو د استخراج په برخه کې د ملي شورا د غړیو او زورواکو موجودیت یو وخکاره مسله ده. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ دقیق اطلاعات لرو چې د افغانستان ډېر قیمتي کانونه د دغو کړیو په واک کې دي او دوی له یو شمېر نورو منابعو سره یو ځای له دې قانونو څخه د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
تر دې مخکې هم د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي و چې دا مهال په ټول افغانستان کې له زرو څخه ډېر کانونه په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د قانونو وزارت پخوانی رهبری د یو سلو دیرشو هغو کسانو لیست برابر کړی و چې په غیر قانوني ډول قانون استخراجوي، خو هغه لیست د چارو ادارې ته له سپارلو وروسته خپور نه شو. اقتصادي کارپوهان ټولې طبیعي زیرمې د افغانانو ګډه پانګه بولي او سپارښتنه کوي چې د زورواکو او ځینو خاصو کړیو لخوا په غیر قانوني توګه د قانونو د استخراج مخه باید ونیول شي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او د هند او پاکستان صدر زمانو دواړو د دواړو هیوادونو پر پوله واګه بندر کې پرونه انتحاري بریت غندلې ده. د غبریت د تلاشي په یو پوستي هغه مهال شو چې سلګونه کسان لاهور ته نږدې په بندر کې د پوځي مراسمو تر لیدو وروسته ستنېدل. د افغانستان جمهور رئیس او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم دا بریت غندلې ده. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست اعلامیه په واګه کې پرونی بریډ په شدیدو الفاظو غندلې دی. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې دغه ډول شنی او ناوړه بریډونه چې هیڅ کوم توجیه نه لري په سختو الفاظو غندم. محمد اشرف غنی وایي د مونږ سیمه له جدي ګواښونو سره مخامخ ده او د لری کولو لپاره یو ګډه منسجمه او جدي همکاري ته اړتیا ده. ورستیو ریپورتونو وویل دغه 14 او 50 کس وژلي او څه د پاسه سل کس نورې ټپيان کړي دي. ریپورتونو وایي په وژل شویو کسانو کې و کوچنیان او لس کزي هم شامل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه بریټ په اړه خپل ژوره غمرازي څرګنده کړي. هغه ویلي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې روانو عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د هند صدر اعظم ناریندرا مودي هم دغه بریټ ډیر خوشینونکي او بوزدلانه ګڼلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم دغه تروریستي پیښه غندلې او وایي چې دغه تروریستي عمل څرګندوي چې تروریستان د ولسی خلکو د ژوند پروا نه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه ریپورت ورکړ چې د تحریک طالبان او جماعت الاحرار په شمول څو افراطي ډلو دغه بریډ مسؤلیت په غاړه اخیستی. پاکستانی څېړونکي ایمل خټک د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې ګڼو ډلو د بریډ مسؤلیت منلی وایي:
اوس کوم کې واقع شوی دا اره سړی غواړي چې هغه نه فائدہ وڅټه شي او دا ساده پکې چې دا دومره پورې لاس رسی یا اوس هم دومره توان لري چې دا څه کې سوا کې او کې خو دغه خبره چې دا سر به چې نو کوم یو گروپ کړی ځکه چې دا درې والا گروپونه چې لګیا دي ستې دې موریا نه دي دا درې والا گروپونه یو گروپ نه دی دی مېسکي شخصیت او والي سره دا نظریات او والي سره ډېر فرق موجود دی.
احسان الله احسان شیخ بلزان د جماعت الاحرار ویان معرفي کوي په یوې اعلامیه کې خبريالانو ته ویلي دي چې د غبرید په قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوز د روانو عملیاتو په غش کې شوې ده.
د پاکستان او هند ترمنز سرحد کې مو د پرونی ځان وژن کې حمله د جزئیاتو په اړه اوریدل. دوستانو د دوهمه خبری مجله بلکې ماخمنی خبری مجله د وړاندې